شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. نن جمعه ده، د سلواغې یا دلوي 15مه د فبروري میاشتې 4مه. خبري مجله په لنډو خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو یو جک پوړی چارواکی وایي دغه سازمان په افغانستان باندې کې نږدې 115 میلیونه ډالره لري، خو کار ځکه نسي اخیستلی ورڅخه چې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان بانک کې افغانیو ته نسي تبادله کولی. د افغانستان تر 900 کلونو کم عمرې لوبډلې نن په نړیوال جام کې د دریم مقام ګټلو لپاره له استرالیا سره لوبه پیل کړه. د لوبې پچه یا ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. بلخوا بنګله دېش کرکټ بورډ نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې د دریو یو ورځنیو او دوو شل اوره سیالیو لپاره بنګله دېش ته ولاړه سي. د افغانستان او بنګله دېش سیالي به د مارچ میاشتې تر لومړیو پورې دوام وکړي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي نن د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د منظور پښتین پر قافلې د ډزو او د غورځنګ د یو غړي د ژوبلېدو پر ضد د دوی مظاهرې روانې دي. غورځنګ دا اعلان پرون وروسته تر هغې وکړ چې په وینا یې تېره چهارشنبه د بلوچستان په قلعه سیف الله کې د غورځنګ د موټرو پر کاروان ډزې وسوې. د ډنمارک یوې محکمې نن درې ایرانیان په دې تورن کړل چې د سعودي عربستان یوې استخباراتي مؤسسې ته یې اطلاعات راغونډول. محکمې څرګنده کړه چې دغه درې کسان په لندن کې د میشتې ایرانۍ بیلتون غوښتونکې ډلې د اهواز د ازادۍ لپاره د عرب غورځنګ غړي دي. په دې درېو کسانو کې دوه نارینه او یوه ښځه ده چې د ډنمارک تابعیت لري. او د چین پلازمینه پیکینګ کې د 2022 میلادي کال د ژمني اولمپیک مراسم پیل شول. چین غواړي چې په دې ډول د کورونا وبا له خپرېدو او په چین کې د بشري حقونو له سرغړونو د نړۍ پام په بل واړوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا، کاناډا، جرمني، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو ډیپلوماټانو د اولمپیک تحریم کړی دی او وایي چې په چین کې په بېساري ډول بشري حقونه تر پښو لاندې استوي. په ځنګړي ډول په شینجن ولایت کې د اویغورانو او د دې په څیر د نورو لژکیو مسلمانانو د پرانیستي په مراسمو کې د نړۍ د نږدې 16 هیوادونو مشرانو، د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون برخه اخیستې ده. په دې خبري مجلې کې د ځینو خبرونو د تفصیل ترڅنګ د راپورونو په برخه کې اورئ. کابل کې د دوو نورو شهزنه فعالانو نیول کېدو د بیلابیلو لوریو عکس العملونه فارولي. فعالانی وایي
حوزې ته وایي، قمندانۍ ته وایي، امنیت ته وایي، د کوم اصولو په اساس باندې وایي، په کوم جرم یې وړي.
یوه مرکه کې اورئ چې وروستیو پیښو ته په پام آیا د ښځو په وړاندې د طالبانو چلند تر پخوا بدل شوی؟
طالبان هماغه د شل کال مخکې طالب دي، هیڅ بدلون نه دی کړی.
د کانګرس لسګونو غړیو د سپینې ماڼۍ غوښتنه کړې چې واغ افغانان چې له امریکا سره همکاري کړي په چټکۍ له افغانستانه وباسي. هغه کسان چې امریکا ته د تګ انتظار باسي وایي په بل راپور کې اوري چې د داعش ډلې یو مهم مشر په سوریه کې وژل شوی دی. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبری ټولګې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د طالبانو د دوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم د طالبانو له کورنۍ چارو وزارت څخه د دوو معترضو ښځو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه دوی ښځې 13 چهارشنبه او 5 شنبه په کابل ښار کې نیول سوي دي. تر دې مخکې هم ځینې ښځینه فعالانې چې په ځینو اعتراضونو کې برخه اخیستې وه لا درک سوي دي. دا هم تفصیل.
زهرا محمدی د افغان ښځو د یووالي او پیوستون ټیم مشره وه چې د دې ټیم د غړو د معلوماتو پر بنسټ د 5 شنبه په ورځ د کابل په سینما پامیر کې په خپل کلینیک کې نیول شوې او بیول شوې ده. یو شمېر معترض ښځې ازادي راډیو ته تاییدوي چې د 4 شنبه په ورځ هم یوه بل افغانه معترضه پیغله مرسل عیار هم نیول شوې ده. دوی وایي چې د مرسل عیار تر نیونې وروسته د هغې پلار هم نیول شوی دی. استاذه د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه کې په طالبانو غږ چې دا ډول ناعادلانه توقیفونه ودروي. هغې لیکلي که طالبان له افغان ولس او نړۍ څخه مشروعیت غواړي نو دوی باید د بیان ازادۍ په ګډون د افغانانو بشري حقونو ته او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دغه ښځې، د هغوی خپلوان او نورې فعالانې دوی باید ژر تر ژره خوشي کړي. یوناما هم د پنجم به پورس په یو ټویټ کې د طالبانو له کورنۍ او چار وزارت څخه په 24 ساعتونو کې د دوه معترضونو د نیول کېدو په تړاو بیړنۍ معلومات غوښتي او یو ور بیا د نیول شویو معترض خزو او د هغوی د خپلوانو په خوشي کېدو ټینګار کړی. خو کابل ښار کې معترض خزه فوزیه وحدت وایي چې نړیوال باید په یو ټویټ بسنه ونه کړي او د افغان خزو دغه ستونزې ته د تل لپاره د حل ټکی کېږدي. ګینې داسې ورته پیښې به ډېرې شي. هغه طالبانو ته په خطاب کې وایي
تاسو چې یو خزه د هغه د کور څخه وباسي د هغه ځکه چې د کلینیک څخه وباسي د سرک له سر څخه نیسي حوزه ته وړي خومندني ته وړي امنیت ته وړي د کوم اصول په اساس باندې وړي په کوم جرم یې وړي.
خود طالبان و حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر ورځ آزادی رادیو ته وویل چې دغه خزه خارج ته د تلو لپاره ځانته کیس جوړوي. کابل ښار کې یو معترض خزه چې نغوړی نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
موږ د طالبانو څخه هیله کوو، غوښتنه کوو، هغه کسانو څخه هیله کوو چې په منطق باور لري او هغوی پوهیږي چې په هیڅ ځای کې په زور او په تشدد حکومت کیدای نشي. هیله کوو چې هغه خویندې په دې نژدې وختو کې نیول شوي دي هغوی زر تر زره د بند څخه خلاص شي.
تر دې وړاندې څه د پاسه دوه اونۍ کېږي چې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریاب پریانی سره له درې خویندو یې لادرک شوي دي.
د افغانستان د شوزو انجنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړې استادې ایرینا اميري له طالبانو د دوو شیزنا فعالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم د طالبانو له کورنوي چارو وزارت څخه د دوو معترضو شوزو د نیول کېدو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. دغه دوی شیزي 13 چهارشنبه او پنځشنبه په کابل کې نیول سوي دي. د شوزو د حقوقو له فعالې شایسته سپی څخه مې د امریکا په پیل کې پوښتنه وکړه چې د شوزو د درکه پیشی زیاتی تکرار سیوی دا څمانه ورکوي.
دا چې د خزو لا درکه پیشی زیاتیږي د دې معنی دا چې هیڅ کوړه پام نه کړی نه نړیوال سازمان نه اروپایي وادونه او نه نور ځواکمن هیوادونه چې همداسې ټول سکوت اختیار کړي او همداسې ګوري. ته دوی د اول د شروعنه چې د طالبان حکومت واخیستل دوی د خزو حمایت کړی وي نو داسې حالت اوس د افغانستان خزو باندې نه و چې اوس ورځ په ورځ خزو لا درکه پیشی زیاتیږي.
طالبان مخکې د شوزو حقونو ته د درنوي ژمنه کړې و. څه فکر کوي چې طالبان د خپلې لومړۍ واکمنۍ په نسبت بدل سوي دي که نه؟
دا چې طالبان سرقم خلق دي د ټولو تخکره ده، ټول نړیوال تخکره معلومه ده او ټول نړیوال په چینوم دوی پیژني دا هم ښکاره خبره ده. طالبان اما هغه د شل کال مخکې طالب دي، هیڅ بدلون نه دی کړی، په خوله یو شی او په عمل کې بل شی ده. د هغوی د ژمنې باندې هیڅوک باید باور نه کړي او باور نشته که دوی خپل ځان واقعا مسلمان غني او غواړي چې د حکومت اسلامي حکومت په جوړه کې نو باید په خپل ژمنه عمل وکړي او کوم ژمنه دوی کړی ده چې موږ د ښځو حقونو درناوی کوو، د هغوی حقونه ورکوو، باید عمل وکړي دی باندې او خپل ځان ښکاره کړي. کله چې ګورو دوی چې د شرونه په حکومت کې رسیدلې تر اوسه د ښځو هیڅ یو حق نه دی ورکړی او هیڅ ورته درناوی نه دی کړی.
نړیوالې ټولنې هم له طالبانو په وار وار غوښتنه کړې ده که غواړي پر مشروعیت غور وسي، د ښځو حقونو او نور مسایلو ته باید درناوی وکړي. طالبان ولې حاضر نه دي چې له نړیوالې ټولنې سره ځینې شرطونه ومني؟
طالبان هغه کسان دي چې د مشروعیت لپاره دوی اروپایي او نور هیوادونه چې دوی په مشروعیت پیژني د ټولو نړیوال سازمان او نور هیوادونو لپاره د غوي شرطونه مني او هوي، مګر دوی هیڅکله دا نه غواړي چې د خزو حقونه ته درناوی وکړي ځکه د غوي شرطونو د سازمان د شرطونو سره ډېر فرق لري، توپیر لري. طالبان سوزل په خپل وینا کې ویلي مخکې حکومت یو دموکراسي غربي اروپایي حکومت وو، موږ نه غواړو شو داسې حکومت بیا ولرو. د دې خاطر چې داسې حکومت ونوسی موږ غواړو یو اسلامي حکومت ولرو. له دې خاطر دوی دونه تاکید کوي او نه غواړي چې د اروپایي او نړیوال سازمان دغه شرطونه قبول کړي. مګر کله چې موږ ګورو دی وضعیت همداسې روانه ده تر څو دوی د ښځو حقونه ورنه کړي، د ټولو د افغانانو ښځو همدا نظر دي. د امارات اسلامي د طالبانو حکومت باید مشروعیت ورنه کړي نړیوال سازمان او نور هیوادونه.
د میاشتو په تیریدو سره پر مدني فعالیتونو، رسنیو، فعالانو او نورو ټولنو محدودیتونه په زیاتېدو دي. بلاخره به څه فکر کوي چې وضعیت کومې خواته ځي؟
دا هم ټولو ته ښکاره ده چې ولې طالبان دونه بندیز او محدودیت خبرنگارانو باندې مدني فعالونو باندې راوړي. دا ځکه چې دوی په هر ډول کېږي د طالبانو حقیقت پر ملاکوي ښکاره کوي ټول نړیوال باندې. کله چې د دوی حقیقت معلومیږي د دوی د مشروعیت لپاره بندیز هم لا زیاته کېږي. د دې خاطر دوی هیڅکله نه غواړي چې رسنیو خپل غږ وباسي. او دا څو ځله ذبیح الله مجاهد او نور تاکید کړی ده چې که څوک د امارات اسلامي په خلاف یو کلمه وایي موږ هغه ژوندی نه پرېږدو. ښځم همدا رقم دی. کله چې حقیقت وایي غواړي چې حقیقت برملا کړي هغوی بندي کوي او ویسي او لاره د دوی ژوند اصلا معلومه نه ده چې بیا هغوی باندې څه شی کوي. د دې خاطره د ټولو غوښتنه دا دي د افغانان د ښځو غوښتنه او هیله د سازمان ملل د نړیوال نور هیوادونه چې تر څو دوی د ښځو حقونه د رسانی د معدني فعالونه د ټولو هغه شروند د افغان چې شروند دي او غواړي چې خپل هیواد ژوند په خپل هیواد کې ژوند وکړي حق ورنکړي، نو زما په نظر د دوی د مشروعیت پیژندل ډیره یو غټه اشتباه ده.
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ بچې په افغانستان کې د اعتراضونو پر مهال د ښځینه غړو د ځپل کېدو او د دوی د لادرکۍ پر مسلې را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د کانګرس دوه اتیا غړو له سپینې ماڼۍ غوښتنه کړې نور هغه افغانان هم چې له امریکا سره مرسته کړې له افغانستان څخه وباسي. امریکا وایي چې له افغانستان یې په بې سابقه ډول د زیاتو افغانانو په انتقال توانېدلې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
منګ هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام لرو، خو خبره ده چې منګ یې تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې.
نغواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، خو وایي و کالې په افغانستان کې له امریکا سره د ژباړونکو دنده ترسره کړې او دوه کاله کېږي چې د سای وی په پروګرام کې غوښتنلیک ورکړی، خو کارونه یې وروستي پړاو ته نه دي رسیدلي. دای په امریکا کې د مشتیدنې د پروګرام سستوالی اندېښمن کړی او وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په بد امنیتي او اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
فقط موږ هم غواړو چې د موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمینه برابر سي او د افغانستان څخه د وټلو مبارکي موږ سره کومک وسی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د متحده ایالاتو د کانګرس دوه اتیا غړو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې نور هغه افغانان هم چې له امریکا سره مرسته کړې له افغانستانه وباسي. د کانګرس دغو دوه اتیا غړو چې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو استازي پکې دي په یو لیک کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې چې په تیرو شلو کلونو کې د هغو افغانانو چې له امریکا سره مرسته کړې له افغانستانه د تخلیه پروګرام تیز کړي. په دې لیک کې دغه شان غوښتنه شوې چې د ویزو تر پروسس دی د امریکا حکومت په دریو هیوادونو کې هغه پوځي مرکزونو ته پراختیا ورکړي چې افغانان پکې ساتل کیږي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس ویلي له ټولو ستونزو او مشکلاتو سره سره امریکا له افغانستانه په بې سابقه ډول د زیات شمیر افغانانو په انتقال توانیدلې ده. خاغلی پرایس د پنځمې په ورځ ناوخته په یو خبری کانفرنس کې داشن د پناه غوښتونکو په وړاندې د ډونالد ترامپ د حکومت پر سیاست نیوکه وکړه.
کله چې تیری داری په زرګونو طالب جنګیالي خوشې کړل، افغان حکومت یې کمزورې کړ او پرته له کوم پلان څخه یې ځواکونه وایستل او زموږ د کډوالو پروګرامونه یې له منځه یوړل او د ایس آی وی پروګرام یې معلق حالت سره مخ کړ. زما په یاد نه دي چې په دې تړاو د ډېرې نیوکې شوې وي. کله چې موږ واک ترلاسه کړ، لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، موږ د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د بیا رغونې کار پیل کړ تر څو د ایس آی وی پروګرام بیا ژوندی کړو. چې په کابل کې د یوه مرکې پرته شاوخوا درې سوه ورځې تیرې شوې او موږ د یو شمېر سناریوګانو لپاره د بیړني پلان جوړولو کار پیل کړ.
د متحده ایالاتو د کانګرس دا غړي داسې مهال سپینې ماڼۍ ته لیک استوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د انساني بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی دی. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ د پیل راهیسې د دې هېواد بد اقتصادي وضعیت، د نرخونو لوړېدل، د بیکارۍ زیاتېدل او سوړ ژمی د دې لامل شوی چې زیات شمېر افغانان له افغانستان ووزي او بیا هم د وتلو په هڅه کې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په سوریه کې د داعش مشر وژل سوی چې بیلابیلو چارواکو ور باندې عکس العمل شوولی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د ځانګړیو امریکایي ځواکونو له لوري تېره شپه د اسلامي دولت ډلې د مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي له وژلو سره په سوریه کې یو مهم ترورسي ګواښ له منځه ولاړ. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د القریشي مړینه تایید کړه او څرګنده یې کړه. کله چې امریکایي ځواکونه دته ورنږدې کېدل د لویرې پر ځان چاودنه وکړه. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې القریشي پرته له دې چې په دې ودانۍ کې چې دی و خپلې کورنۍ یا نورو ته پام وکړي پر ځان یې چاودنه وکړه او له دې پاتې شو چې د خپلو جرمونو په خاطر عدالت ته وړاندې شي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې د ده اداره به له شریکانو سره دې هڅو ته دوام ورکړي چې پر داعش فشار پسې زیات کړي. د امریکا د ولسمشر په وینا دې عملیاتو په ټوله نړۍ کې ترهګرو ته یو پیاوړی پیغام ورکړ. دا عملیات دا ثابتوي چې امریکا دا توان لري چې ترهګرو ته که د نړۍ په هر ځای کې پټ شوي وي ور ورسي شي او ویځي. تر خبري غونډې مخکې ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویلي وو چې د سوریې په شمال لویدیځ کې امریکایي ځواکونو د ترورستانو پر ضد عملیات ترسره کړي او دا پوځیان بیرته روغ رمټ خپلو ځایونو ته ستانه شوي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل دا عملیات د داعش پر ضد په عراق او سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخو عملیاتو یوه برخه وه څو په دغو دوو هیوادو کې د داعش له لورې د سیمو د نیولو مخنیوی وکړي او د آزادو شویو سیمو ثبات خوندي شي. بلینکن زیاته کړه چې د القریشي مړینه پر داعش سخت ګوزار دی او هدف د تل لپاره د داعش له منځه وړل دي. بلې خواته روسیه چې د اوکراین پر سر له لویدیځ سره په کړکیچ ده په سوریه کې د داعش د مشر د مړینې د پیښې ستاینه کړې ده او ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د غړیو په ګډون د داعش پر ضد د نورو هیوادو د هڅو ملاتړ کوي.
د اروپایي کمیسیون مشر ویلي که روسیه پر اوکراین برید وکړي اروپایي ټولنه به یو ځایي پراخ سخت بندیزونه پر دغه هیواد ولګوي. دا هم په دې اړه تفصیل
د اروپایي کمیسون مشره اورزلا وینټرلین د سختو بندیزونو خبره په داسې وخت کې کوي چې د اوکراین په تړاو له روسیې سره لور د لور ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. روسیې نږدې 100,000 پوځیان د اوکراین له پولې سره ځای پر ځای کړي دي چې لویدیز شک لري چې د اوکراین د نیولو لپاره راوستل شوي دي. روسیه له لویدیز امنیتی تضمین غواړي او دا ژمنه غواړي چې کله به هم ناتو کیفته غړیتوب نه ورکوي. وینډرلین نن په یوه مرکه کې وویل چې پراخ سخت مالی او اقتصادي بندیزونه یې چمتو کړي دي چې له دې سره بهرنۍ پانګې ترلاسه کول محدودیږي، صادرات کنټرولیږي، په ځانګړې توګه تخنیکي وسایل. د اروپایي کمیسون مشر زیاته کړه چې په دې چمتو شویو بندیزونو کې د بالټیک سمندرګي له لارې د نورم د ستریم 2 په نوم د ګازو پایپ لاین هم شامل دی. د وویل چې د دې پایپ لاین فعالیدل د روسیې له چلند سره تړاو لري. د وینډرلین په وینا دا هم ښکاره ده چې ولسمشر پوتین ته نږدې کسان به له دې بندیزونو سخت اغیزمن شي. د ډیپلوماټیکو هڅو په لړ کې به د فرانسې ولسمشر امانویل میکرون چې پرون یې په تلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره خبرې وکړې، د دوشنبه په ورځ ماسکاو ته او د سه شنبه په ورځ اوکراین ته سفر وکړي.
آزادی رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متا شرکت اسهام په یو ورځ دومره ټیټ سول چې د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې ساری نو لیدل شوی. احمد شیبر تفصیل لري.
د متا شرکت اسهام د پنشنبی پورس شپږ ویش په سلو کې شکته شول چې د دې ورځې په ترڅ کې تر 220 میلیارد ډیر ډالر لاسه ورکړل. د 2020 کال د روسیې درې میاشتو د ګټو له اعلان وروسته معلومه شوه چې دې شرکت هغومره ګټه نه ده کړې چې وړاندوینه یې شوې وه. وارلم خداسي اټکل کېده چې د دې درې میاشتو عواید به 10 میلیارد ډالر وي، خو دا عواید د 29 میلیارد ډالرو ترمنځ کچې ته ورسېدل. همداراز په تېرو 30 کلونو کې د فیسبوک د کاروونکو شمیر د پروسږ کال په روسیې درې میاشتو کې نږدې 500,000 کم شو، چې د هر څه د دې باعث شول چې د متا په نوم د فیسبوک، انسټاګرام او واټساپ د شرکت هر سهم له 320 ډالرو 209 ډالرو ته د پنځشنبه په ورځ ښکته شي. د پروسږ کال د روسیو درې میاشتو د کارکوونکو شمیر نږدې 500,000 کم شوی چې اوس 1,930,000,000 پاتې دی. متا شرکت وای چې سشکل به په لومړي نیمایي کې له ګواښونو سره مخامخ وي.
له خبرونو ور اخوا
اجملند مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په کندهار کې سکهال د کوکنارو په کښت کې د پام وړ زیاتواله راغلی. کروندګر وایي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي ښایي نور د دې کښت کرلو ته اجازه ورنه کړي، نو ځکه ډیر کروندګر سږنی کال د کوکنارو د کر لپاره یو ښه فرصت بولي.
علی احمد د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کوکنارو تازه کرل شوو کښتونو ته اوبه ورکوي. علی احمد د کندهار د نورو بزګرانو په څیر د خپلو کښتونو لپاره د اوبو د سطحې د کښتوالي له امله اوس د ډیزلیا او سولري برېښنا په مټ اوبه برابروي. علی احمد وایي دوی په دې باور دي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل سي ممکن راتلونکي کلونو کې د تاریاکو کښت ته اجازه ورنه کړي او بیې تر دې هم لوړې سي.
در مخ هم کره کېدل شش کال په دې دغه کېږي. د خلک وایي وایي دغه حکومت واوښتي ته تاریاک بنجېږي ګران به سي. په دا خاطر باندې خلکو د غور کړی د کنیا خواته چې واخواته خو ګرسره داسې وخت به رالی ول بنج تاریاک نه اوس څومره ګران سوي دي. دا د دې د حکومت سره داسې تاریخ خلک ډېر وایي بنجېږي بالا به نه دغه یو کال دی.
عبدالحکیم د کندهار د ژړی ولسوالۍ یو بل کروندګر دی. هغه وایي کوکنار یې ځکه کرلي چې نور کښتونه یې په ځمکه کړې خواري نسي پوره کولی.
هر سړی خپل دغه ته ګوري نو بره داسې یو کار دی اوس مثال ځکه ده مالا نو اوس وایي په دغه یې نه جوړي غنم یې نه جوړي چې تاریخ کوم نقطه شوی په راجوړ کې په دا خاطر چې یو د چیل اوبه سي بل څنګه کاري به زه ځان دغه درته کوم اوس دا هم ځکه ده په غنم یې نه جوړېدو لکه د پاکه په تاریخ چې جوړي.
د کندهار د ژړی ولسوالۍ په اوزي مدد سیمه کې د تاریاکو د پیر او پلور بازار په اونۍ کې دوې ورځې پرانیستې وي او خلک په ازاد ډول د تاریاکو پیر او پلور کوي. د تاریاکو د پیر او پلور په دې بازار کې د عبدالسلام په نوم د دې نشئی موادو یو کاروباري وایي د حکومت له لوري مرستې نشته، نو ځکه د تاریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازنۍ سرچینه ده.
دا تاریخ ټولې بیا خرڅې ته په لاس خرڅې درته په شر خرڅې درته په دېش خرڅې درته دا تاریخ نه ایر عیال به د لوږې مري یوه افغانۍ نه په پور څوک ورکوي نه په کار څوک ورکوي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه لري. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د بدلي معیشت د پروګرام مدیر حاجي عبدالغفور وایي سږ کال په دغه ولایت کې له 50 څخه تر 70 سلنه ځمکو باندې کوکنار کرل شوي.
موږ چې د خلکو څخه د معلوماتو تر روي څخه چې د ولسوالۍ د خلکو څخه معلوماتونه کړي دي، زموږ د مجران د ترویج مجران څخه معلوماتونه کړي دي، د هغو د ګپتار څخه هغه مشتوای وي سږ کال د 50 څخه تر 70 فیصد تر 50 فیصد پورې سږ کال د تاریخ کښت شوی دی. د پخوا په نسبت سږ کال ډېر کرل شوي دي. یو اوازه یا هم دغه کېدلی شي چې وایي طالبان راتلونکي کال ته د تاریخ کښت بندوي، نو په دغه خاطرو باندې خلکو تاریخ ته مخ کړی دی.
په تیرو شلو کلونو کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو لپاره حکومت په میلیونونو ډالر مصرف کړل، خو د شمیرو له مخې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه د تاریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کیږي.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په لویدیځ کې وړمه شپه د پاکستان د پوځ پر دوو مرکزونو خونړۍ حملې وشوې. تر دې وړاندې په یو بل برید کې د پوځ لس سرتیري د تلاشۍ په پوسته کې ووژل شول. په دې موضوع عصمت ساروان په بلوچستان کې له ژورنالیست او د سیاسي چارو له شنند سید علي شاه سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د وروستي برید د مرګ ژوبلو په اړه پاکستاني چارواکو زدو نقیص شمیرې اعلان کړي دي. دلیل یې څه کېدای شي؟
یو خو چونکې دا ډېرې لرې علاقې دي، یو نوشکی دی بل پنجګور دی دا مغربی بلوچستان دی. نو ظاهره ده دلته چې کوم چارواکي دي دا هغو سره انفارمیشن چې دی هغه هم ډېر په پیسیز کې په ټوکړو کې راتلی. او بیا داسې و چې دا هلته چونکې د فرنټیر کور چې کوم پیرا ملیټری فورس دی د هغه چې کوم کله ده د هغه سره دا بلاسټ وسلو. نو هلته انفارمیشن چونکې فایرنګ هم و دماکې هم وې د هغه په نتیجه کې چې د هغه ځای کوم ځایي چارواکي وو که هغه ډیپټي کمشنر وو که د پولیسو افسران وو د هغو سره معلومات ډېر کم وو. نو بیا داسې دا په ټوکړو کې دا معلومات راتلو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید یوه خبره وکړه، فوج دی بله خبره وکړه، د دې سره سم د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر ضیاء الله لانګو هغه چې بیا کم خبری اعلان یو خبری کانفرنس وکړي په هغه کې دا وویل چې د فوج د چې کوم سکیورټي فورسز دي د هغه دوه سرتیري چې کوم دي هغه په دې کې مړه دي او د دې سره سم بکولې ده چې نه ترګر دي هغه چې دي هغه په کې وجل سوي دي. او دا خبر مو کښې په پنجګور او نوشکی کې درويشت چې کوم سرتیري دي هغه ژوبل سوي دي. او بل خبر دا وکړه چې په پنجګور کې دا درې غنټې څلور غنټې مخکې د خبری کانفرنس وکړي د وویل چې الته وسم آپریشن روان دی، فایرنګ روان دی، هلته څلور پنځه ترګر وو هغه غورځېدلي دي د هغو د نیولو هڅې کېږي.
وروستیو کې دا ډول بریدونه په تېره بیا په بلوچستان کې ډېر شوي دي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
بالکل دا خبره صحیح ده چې دا بلوچستان ایالت کې په اوسنیو شپو کې تاوتریخوالی چې دي هغه ډېر زیات شوی دی. داسې دی بیا که ته وګورې لس کاله مخکې یا اوه کاله مخکې یا اته کاله مخکې نو بلوچستان ایالت کې چې و تاو تریخوالی ډېر زیات و. دلته که هدفي وژنې وې که تښتونې وې که د بومو چاودنې وې دا بیخي ډېر زیاتې وې، یعنې د روزانه پر بنیاد باندې دا کېدل. اوس زه دا ویلی سم چې واقعات چې دي هغه کم دي لیکن د هغو اثر ډېر زیات دی. یعنی په کراچۍ کې په کوم سټاک اکسچینج و پر هغه باندې ترګر برید کېږي او بیا چې کوم بلوچ بلتون غوښتونکي دي هغه پړه په خپله غاړه اخلي. او د دې سره سم بیا ګوادر چې کوم پل کانټینینټل هوټل دی پر هغه باندې کېږي یا لاهور انارکلی کې کېږي. نو اوس واقعات چې دي زما په فکر سره دا خو صحیح ده د درو یا د څلورو کالو چې موږ موازنه کوو د هغه په پرتله خو زیات سوي دي، لیکن بیا که تېر یعنی یوه اته کاله یا لس کاله مخکې خبره وکړو د هغه په مقابله کې واقعات چې دي هغه کم دي خو اثر یې ډېر زیات دی. نو یقینا افغانستان کې چې دا کم اوس دا یو ډېر غټ د تشویش خبره ده چې هلته اوس د پاکستان مخالف حکومت خو نه دی، لیکن د هغه باوجود دلته دوی بیا چارواکي دا وایي چې د هغه ځای څخه چې کوم بلوچ بلتون غوښتونکي چې کوم خلک وو هغه ټول راواوښتل هغه دلته ځای پر ځای سوي دي او دغه واقعات چې دي هغه کوي.
په بلوچستان کې له ژورنالیست او د سیاسي چارو له شنان سید علي شاه سره مرکه وه. اوس په هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه مولوی زاده د لغمان ولایت د مندرول د لیسې سمالم په دې رنګ عرض کوم. ما ډېر پیغامونه ولیږل. زموږ 206 اتیا کورو معلمینو نمرې د دشته د ګمبیري کې غصب شو. غاصبینو ته هیڅ چاته ونه ویل. اوس حیران پاتې یو چې امارت اسلامي ولې داسې ویده دی. امارت اسلامي ته خو زموږ ډېره توقع وه، موږ ډېرې دعاګانې ورته وکړې. اوس د دوی داسې نه کوي چې زموږ د دعاګانو باندې موږ پښیمانه شو. خدای دې وکړي چې د دغه غاصبینو لاس لنډ شي.
حقدل د هلمند ولایت د سره په تماس کې ام. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو از ما پیغام ورسې تر ولورپورو چارواک پورې. زما غوښتنه دغه د هرکلی وایم چې دغه د نجونو ټولګي و د هلکانو ټولګي فعاله کړي دي په ګرمي ولایتو کې. زما دغه غوښتنه ده چې څوک ایماندار پاک زړه ولري هغه که ټولګی وایي که په کوم پنځه کې هغه خپل اسلام نه ورکوي، هغه خپل اسلام ورسره یې که چیرې داسې چې خپل اسلام نه مني نو دا په کورو په هر ځای کې کولی شي. زه اسلامي امارت ته دغه پیغام لرم چې زموږ هېواد راتلونکی باید روښانه وي، باید خوندي فعاله کړي. دغه پیشنهاد یې خدای تعالی دې وکړي چې ازادي راډیو ور ورسوي تر چارواکو ری. وسلام.
چې د محاکمو کار دی څه سره چابکې محکمې کارونه د محکمو ډېر ورو روان دي. تقریبا چې عمارت راغلی دي په پنځه میاشتې کښې د کندهار په ولایت کښې پنځه خلاصې هم نه نیسوي. نو خصوصا بیا د ابتدائیه محاکمو کارونه ډېر ورو روان دي، ډېر سوکه روان دي. که چېرې د عمارت مشرانو نظر دا وي چې تعطیل ورکوي څه ماتلي ورکوي بیا دې خلکو خلک یو څه آګاه کړي
دا ازادي راډیو خبرونه د سهار له وو د ماخام تر وو پورې دوام لري. په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.